السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د سند سیلابونو او د کابل د امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه واوري، خو اول د حسیبا شهید نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
سند صوبه او سرخار کراچۍ کې د بارانونو او تباه کوونکي سیلابي څپو لړۍ دوام لري. په بنو کې په یو ګاډي باندې یو سوال برید کې درې کسان وژل شوي دي، او په عراق کې چارواکي وایي پوځ باندې د بریدونو په لړ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورې. په سند صوبه او سرخار کراچۍ کې د بارانونو او تباه کوونکو سیلابي څپو لړۍ دوام لري. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په سیمه کې د شپې 2 بجو راهیسې پیل شوې باران 13 ساعته دوام کړی دی. د بارانونو او سیلابونو په دې لړۍ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د بارانونو له وجې به نن هم په ښار کې سرکاري ادارې تړلې وي. د دې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې تر ټولو متاثره سیمه د بدین ده. د دې سیمې یو اوسیدونکي نصیب الله مشال رادیو ته وویل
نو پښتانه اوس د مین بازار کې د نړۍ حکومت له خلکو کاروبارونه ختم شول. نو څنګه نو پښتانه نو یو خلک وړل چې ډیر بدل راځي. په دغه کې سم دا سبب کې سم یو خد بارانا خط ته بل خط او پتر راغلی د ماشه مشر ورځ او پتر راغلی چې بل کې او دې ځګنده وګړي د ډیر پورې نه شي ځاګړې جوړوږي.
سیلابی سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې هم روانې دي. تر اوسه پورې په دې صوبه کې 350 لک خلک سیلابونه اغیزمن کړي دي او 90 زره کلی یې لاندې کړي دي. امریکا ویلي کړه طوفاني سیلابونو په لړ کې د امریکا نه د نورو امداد غوښتنه وشي، نو په هغه به هم غور وکړي. نن سهار د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په تانا میریان په شاوخوا سیمه کې نامعلومه کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو په یو ډبل کیبین ګاډي باندې ډزې کړي دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر له مخې په پیښه کې دوه کسان ځای پر ځای وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي، چې یو ژوبل کس بیا وروسته ساور کړی ده. اخوا په پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په ماشومانو بس باندې د تیرې ورځې د برید د غندنې پر مهال ویلي دي چې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کولو لپاره یې د حکومت نه غوښتنه کړې ده. پولیس وایي د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په بس باندې د تیرې ورځې په برید کې د وژل شویو ماشومانو شمېره 3 ته رسیدلې او په دې پیښه کې د ګاډي ډرایور هم وژل شوی دی. مشال رادیو نن د سات خبرونه اوري. په سرخار کابل کې هغه ټول وسلوال بریدکونکي وژل شوي چې تر نن سهاره پورې څناسه 40 غنټې افغان او نړیوالو ځواکونو د هغو په لمنځوړلو کې تیرې کړې دي. د نهه پورس په دغه پرونی برید کې 4 افغان ملي پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوي او تر 40 ډیر ژوبل دي. برید په سرخار د امریکا په سفارتخانه د نېټو مرکز دفتر او پر نورو حکومتي ودانۍ وشو. په دې اړه د کابل د پولیس او مشر ایوب سالنګي خبري اعلان ته وویل چې شپږ سره برید کوونکي د ودانې دننه ووجل.
6 نفر مهاجمین دیروز حمله کړه بودن واقعي تعمیر
شپکتنا و سوالو پرون له دغه لوړې ودانی چې تاسو یې ویني برید وکړ دا زاید برید لپاره مناسب ځای وو، خو لکه نیک مرغه شپک برید کوونکې وو وژل شو او دوی ونه توانېدل چې خپل موټر چې د چاودیدونکو مواد نه ډک وو وو چاودوي.
مواد منفجره مملو و جاگذاری شده بود.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرونی طرحګر بیت په سختو ټکو کې وغندو دای د هیواد د هغو دښمنانو کار بلل چې نغوړی د خلکو ژوند خشي. د امریکا د بهرانه او چارو وزارت پرون د نه ورس په کابل کې پر خپل سفارت د بریټ پاړه وویل چې د پیخه په افغانستان کې د امریکا پر ماموریت هیڅ اغیز نشي کولای. د هند پولیس بیا وایي چې نن یې په پاکستان کې مش دور پکو د دلیل لشکرې طیبه یو مهم قومندان وژلې دی. پولیس وایي عبد الله یونی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سوپور په خار کې په یو نخته کې وژل شوی دی. ویل کېږي یونی د هند هغه کسانو پولیس کې و چې د بریدونو د تنظیم لپاره مطلوب دی. عراقي چارواکي وایي په مرکز او د هیواد لویدیځه برخه کې د بمی بریدونو په یوې لړۍ کې نن چې ښکاري په پوز شوی لکتر لگا ولس کسان وژل شوی دي. تر ټولو په سخت برید کې چې د هیله سره نږدې په میدهاتیا کې د یو رستورانت مخې ته وشو لکتر لگا دی لس کسان وژل شوی دي. په دې 14 کې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوی هم دي. په یوه بل پیښه کې چې د عراق په لویدیز انبار ښار کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز کې د موټر بم په 14 کې رامنځته شو، 2 سرتیري یې وژل او لس یې ټپیان کړ. د عراق په شمال کې په یوه بل پیښه کې اورپکو په پولیسو ډزې وکړې او 2 پولیس افسران یې وژل. دا نه ختی یو میاش مخ کې له هغه کېږي چې ټاکل شوی ده امریکایي سرتیری له دې هېواده ووځي. د ایران د عدالت چارواکي وایي چې لا هم پر دې فکر کوي چې دوه امریکایان چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلی دی په ضمانت خوشي کړي که څنګه. د دغو دوو کسانو د خوشي کېدو ژمنه مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد کړې وه. د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون نن د ایران د عدالتي چارو د یو چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی وویل دغه دوه امریکایان به د لږې نورې مودې په مخه هم په زندان کې وساتل شي. شین باور او جوش فاتل 13 میاشت په 8 کاله بند محکوم شول. پرون د ایران ولسمشر وویل دا کسان به په یو دو ورځو کې خوش شي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د تونس په سفر دی. دا ډول به نوموړی د عربو هیوادونو ته خپل سفر ته دوام ورکړي چې پکې په وروستیو کې د پاسونونو پر مهال د ټولو واکه مشرانو د حکومتونو اوږدمهاله تخته واوړېده. د اردوغان دغه دوره کې مصر او لیبیا هم شامل ده چې مقصد یې د عربو هیوادونو سره نږدې تعلقات جوړول او په سیمه کې د ترکیې اثر زیاتول دي. د نهې په ورځ په قاهره کې د عربي اتحادیې په مرکز کې د خبرو پر مهال نوموړي د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې په دې میاشت کې د فلسطین هیواد د جوړېدو په حق له ملګرو ملتونو په کېدونکو غونډه کې د فلسطینیانو ملاتړ دوی یو فرض دی، خو د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر افګیدور لیبرمن چې خپل سخت دریځ لري نن خبرداري ورکړي چې چیرته فلسطینیان ټینګار کوي چې د یو هیواد په توګه په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ترلاسه کړي نو دا کار به سخت او ناوړه پایلې ولري. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري ملګری ملتونه وایي د پاکستان په سیم صوبه کې سیلابونو تر 50 لک پورې خلک متاثر کړي دي. په دغه صوبه کې میشت یو پښتون وایي
نو پښتانه اوس د مومن بازار کې د نوای حکومت له خلکو کاروبار نه ختم شول غوښتل غوښتل او بل د بیمارو بلا ته د مچر دی هسپتال نوم نه خلکو راځي ډیر بدل راځي.
افغان امنیتی ځواکونه وای په سرخار کابل کې ټول وسلوال مخالفین وجل دي. په پاکستان کې ډینګي وایرس یو شمیر خلک متاثر کړي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پیښور په متنو کې د سکول په ماشومانو وسلوال برید په سخت ټکو غندلې. د پیښور یو دینی عالم وای
چې دا کوم کار دی، دا کوم ډیر نه راځي نو دوی د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دا کوم کړل د مشر پسند دي د اسلام دشمنان ده.
او په روانه خبرونه کې د لونګۍ او شملې په اړه هم یو ریپورت لرو.
واده کې مال اسکر اول لونګۍ کړو دا غنه زندې په لو سره د خولې لونګۍ له الله تعالی دې عزت ورکړي زګا چې داز موږ د مشرانو د پخوانو یو نخم ده.
مشال سره یې واوري. رازود خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د سین صوبه کې د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. د بارانونو نه اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د ولاړو اوبو له امله ناروغۍ زیات شوې دي. چارواکي وایي سیلابونو 9000 کورونه وران کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
سین صوبې په جنوبی برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د موسمیاتو محکمې نن په صوبه کې د تیز باران وړاندوینه کړې ده چې له کبله یې صوبایي حکومت د کراچۍ ښار په ګډون ټوله سین صوبه کې د تعلیمي ادارو رخصتي اعلان کړې ده. بلې خواته قدرتي آفتونو د انتظام ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې اوسنو بارانونو څخه سین صوبه کې 9000 کلي اوبو لاندې کړې دي. رپورټ تر مخه د بارانونو څخه تر ټولو زیاته بدین ضلع اغیزمنه شوې ده. د دغې ضلع په بازارونو او کلو کې اوبه ولاړې دي. د بدین ضلع یو استوګن نصیب ګل د ټلیفون د لارې د خپلې سیمې حالات مشال رېډیو ته داسې وویل
نو پښتانه اوس د مومن بازار کې د نوای حکومت له خلکو کاروبار نه ختم شول غوښتل او بل د بیمارو د لاسه مچر دی هسپتال نوم نه خلکو راځي ډېر بدل راځي. بل قسم دا بل قسم یو خو باران خط بلسې وفت راغلی د ماش مشر داسې وفت راغلی بل او ډېر دوکانونه وکړي دي ډېر کورونه داسې جګړه ډوب دي اوبو کې نو بس زمونږ خو لږوټې بګړې دي خو خپل خپلانو کورونه هم دغه شي دي استاري په کوم لکه بل لکه بزي مزي استارینو هغه ساتنو هغه په کوم مرسته ده بیماری دي مچر بلا سره روڈ پر غاڑا غاڑا چلے پندرہ تاریخ تقریباً
قدرتی آفتونو د نظم ادارے چارواکی وای چې د وسنو بارانونو او سیلابونو څخه 350 لکه خلک متاثر شوی دي. اغیزمن شو خلکو کې 3 لکه خلک خوندي ځایونو ته رسول شوی دي. اغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې د شنه اسمان د لاندې د خوراکي توکو او څښاک اوبو د نشټوالي سره مخ دي. دی وای باران ډیر زیات وریږي، ماشومان مو د باران د لاندې ناست دي، کور مو د اوبو لاندې شو، اوس دلته راغلی یو د خدای پاسره ناست یو. اغیزمنو شو سیمو کې خلکو د مرستې لپاره د فوجي سرتیرو ترڅنګ د ملګرو ملتونو مرستندویه ډلې او غیر سرکاري تنظیمونه اغیزمنو شو سیمو ته رسیدلي دي. د غیر سرکاري ادارې یو رضاکار اختر وای چې خلک په کښتیو کې د کورونو نه راوباسي او خوندي ځایونو ته یې رسوي.
تقریبا 14-15 غنټې باران ورې دی، پورا لکه طوفان او دغه سره بجلی او دغه سره او د دې نه پس بیا چې لکه ریسکیو ټیم چې لکه سٹارټ دی او انداری دغه هم سٹارټ او د دې باوجود چې لکه میجارټي چې کوم مسائل خلکو ته دي نو هغه لکه د میډیکل مسائل دي چې یاره ماشي لکه دي ولاړ اوبو د هغې ماشي وغیرہ ډېر زیات شوي دي. او اوبه چې کوم دي نو هغه 3 فوټه 3.5 فوټه 4 فوټه پورې اوبه دي او بعضې چې کوم ځایونه دي نو هغه کې سیوا شوي دي، هغه کې 5-6 فوټه پورې اوبه دي. چې کوم ځای کې زیاتې اوبه دي هغه ځای کې بیا چې ریسکیو ټیمونه چې خپل کار کوي. پوره کلی چې مکمل لکه کورونه وران شوي دي او دغه بیا موږ ریسکیو کړو، هغه موږ رویستل دغه ځای نه او محفوظ مقام د مشهد. زمونږ په یو کښته کې لکه نارمل 20 پورې کسان راځي، 20 کسان موږ اوچتو او پای کې لکه هغه موږ د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کوو.
بلې خوا ته د موسمیاتو محکمه وایي چې د تیز بارانونو سلسله به د شروع د ماښامه پورې جاری وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي په ملک کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې متاثرینو شمیره 50 لکونه اوړېدلې او دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره پوره پوره مرسته وکړي، خو زیاتوي ټولو سیلاب ځپلو ته په رسیدلو کې به وخت لګي. ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو هم د پاکستان د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړې دي. د اسلام آباد نه مشال خبریال احمدالله تفصیلي رپورټ راکوي.
د قدرتی آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي د اعدادو شمار تر مخه په ملک کې د روان بارانونو او سیلابونو نه 50 لکه څخه زیات خلک متاثر شوي دي، چې په کې د ماشومانو شمیره 15 لکه نه زیاته ده. د سیلاب له وجې 200 څخه زیات کسان مړ شوي دي او په سوونو پکې جوبل شوي هم دي. په لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او 40 لکه پورې څاروي په اوبو کې بهېدلي دي. کله چې موږ د نېشنل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي ترجمان ارشاد بټي نه وپوښتل چې په ملک کې د بارانونو او سیلاب له وجې لویه پیمانه تباہی روانه ده، این ڈی ایم اے متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقلولو او دوی سره مرستو لړکې څه ګامونه پورته کړی دي. نو د هغوی وینا ده،
1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ میں
دا وقت یو نیم لاکھ پورے متاثرین په کیمپونو کې میش دي او هغوی ته د ضرورت هر څه ملاویږي. او چې کم متاثرین په کیمپونو کې ندي نو هغوی ته موږ د صوبایي او ضلعي حکومت په مرسته 3 زره خیمه، خوراکي مواد، صفا اوبه او د ضرورت نور سامان رسولې دي. دین علاوه 1 لاکھ نور خیمه به اخستې کیږي او دې متاثرینو ته به هغه هم لیږو. صدر اسف علي زرداری نړیوالې رورولې ته د مرستې خواست کړې دی او وزیر اعظم هم د قمر زمان کایره په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې ده چې متاثرینو سره په صحیح توګه مرستې وکړي شي. دین علاوه سیلاب متاثره سیمو کې مونږ د هلیکاپټرو د لارو سپرے کوو چې دې ځایونو کې څه قسمه بیماری خورې نشي.
ارشاد بټي وایي چې سیلاب نه متاثر شوي خلکو شمیره کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده او حکومت نور ملکونو ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره خواست کړی دی. د خارجه دفتر ترجمان تهمینا جنجوا په دې لړکې مطبوعاتو ته وویل چې حکومت له خوا د خواست وروستو مختلف ملکونو سیلاب متاثرینو سره خپل مرستې شروع کړې دي.
جاپان حکومت سیلاب ځپلو سره د 4.5 لکھ ډالر مرستو کولو ویلي دي. امریکې هم د یو ایس ایډ په مرسته 1.5 لکھ پاکستانیانو ته خوراکي مواد ورکړي دي او 15 لکھ سیلاب ځپلو ته د صحت سهولیات ورکوي. دې نه علاوه امریکې حکومت د نورو تنظیمونو لکه IOM، UNHCR او خوراک خوراک نړیوالې ادارې ڈبلیو ایف پی په مرسته یو اویا زره کورنو ته به نورې اته زره خیمې ضرورت سامان او خوراکي مواد ورکوي.
تهمینا جنجو ویل چې امریکې او جاپان نه علاوه چین او ایران هم سیلاب ځپلو سره مرستې شروع کړي دي او د مختلفو ملکونو سفیرانو ته یو بریفینګ هم ورکړل شوی دی چې دا سفیران خپل ملکونو ته لاړ شي او هلته پاکستان سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا رازو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي خبری اجانس اسوسییټډ پریس په پاکستان په تیره بیا په سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اغېزمنې کورنو ته د حکومتي مرستو نه رسېدنه د دې هیواد د حکومت کمزورتیا ښایي. اجانس لیکي چې حکومت وار له مخې له نورو چیلنجونو او بحرانونو سره هم مخامخ دی. د رپورټ نور تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
اسوسییټډ پریس خپل رپورټ د ټنډو باغو د شارګوټي د اوسیدونکو محمد حمید چې په فوج کې سپایي دی لغمې پیلوي. اجانس وایي په دې شارګوټي کې دومره سیلاب راغلی چې محمد حمید له کوره د راوتو جوګنو او له حیزې مړه سوي خپل ماشوم لورې د کور په غولي کې شخ کړه. د اجانس په وینا د دې شارګوټي زیاتره اوسیدونکو خپل مړه سوي خپلوان په حیدرا کې ځکه نسې شخولای چې هلته هم څو فوټه اوبه ولاړې دي. محمد حمید اجانس ته په ټلیفون ویلي چې دوی له څلورو طرفونو په اوبو کې راګیر دي او وټو ته سمدستي ضرورت لري. اجانس د سند د بدن شار حالات لیکي چې سیلابونه د صوبې د نورو برخو په پرتله زیات اغیزمن کړي دي. د دې ځلې خلک له پلاستیک جوړو کوډلو کې ناست د مرستو په انتظار دي. یو کس شاملال وایي ټوله شپه سخت باران اوریدي او چې کله سهار راپاسېدل نو له هرې خوا په اوبو کې ایسارو. د اجانس په وینا د پاکستان د حکومت لخوا له نړیوالو څخه د مرستې د غوښتنې وروسته ملګري ملتونه وایي چې درویشت زره کورنیو ته د خوراک کولو پیسې یې خپلو ځایي ملګرو سازمانونو ته ورکړي دي. اجانس وایي تیر کال هم ورته سیلابونه راغلي وو او د حکومت لخوا د روان کال سیلابونو سره سمه مقابله نه کول د حکومت کمزورتیا ښایي. د اجانس په وینا حکومت له دوړاندې له یو شمېر بحرانونو سره مخامخ دی. حکومت شهرت له لاسه ورکړی، له اسلامي شدت پسندۍ سره په جنګ اخته دی او له سیاسي بحران او معاشي ستونزو سره وار له مخه مخامخ دی. اجانس د سند د صوبای وزیر مظفر شجرا لخوري وایي حالات ډیر زیات خراب دي او د روانو بارانونو له وجې حکومت د مرستې کارونه نسی پیلولای.
عبدالحی کاکړ وو. او اوس هم اوریدونکو په خبرونه کې زو افغانستان ته، چرته چې افغان پولیس وایي په سرخار کابل کې هغه ټول وسلوال بریدکون کې وجلی دي چې تر نن سهار پورې سناس شل ګنټې افغان او نړیوالو ځواکونو د هغوی په لامین زوړلو کې تیرې کړې. د نهې ورځ په دغه پرونی برید کې د څلور افغان ملي پولیسو په ګډون نهه تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ژوبل دي. برید په سرخار کې د امریکا په سفارتخانې، د نېټو مرکزي دفتر او په نورو مهمو حکومتي ودانو شوي وو. دا وخت موږ سره د کابل نه زموږ همکار نسیم شفق د ټلیفون په لیکا راغلی. دوی ته ستړي مشي وایو. او نسیم شفق، د کابل امنیتي وضع د دغه برید وروستو سرنګ ده او د مرګ جوبلې څه تفصیلات لري؟
بلې، زه هم په خپل وار تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شپږتنو وسلوالو حمله کوونکو پرون د کابل ښار د مکریانونو په سیمه کې د عبدالحق څلورلارې ته څیرمه سیمه کې یوې برند منزلې ته یا لوړ پولیسې ودانۍ ته چې دیارلس منزله دې ته وختل او نږدې شل ګنټې له افغان امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړ. په دې کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې کې ټول څلور پولیس او څلور ملکی وګړي وژل شوي او څلور پولیس او نه ملکی کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنیت قومندانۍ هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کې څلور پولیس او دوه ملکی کسان وژل شوي او د امنیت قومندانۍ د ټپیانو شمیر یولس پولیس او دولس ملکی وګړي کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ویلي دي چې بیلابیلو دولتي روغتونونو ته یو مړی او یو دیرش ټپیان لیږدول شوي چې پنځلس ټپیان ډېر ټپونه سطحي وو، هغوی تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي او نور چې درې ماشومان او څلور ښځې هم پکې شامل دي هغوی اوس هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. له دې لوړ پوړیزې ودانۍ څخه چې د امریکا سفارت او په کابل کې د ایساف هډ کوارټر یا د هغوی د قومندې مرکز ته نږدې سیمه کې دغه لوړ پولیس ودانۍ ده او په عین حال کې د ملي امنیت ادارې ته هم دا ودانۍ نږدې ده. نو وسلوالو مخالفانو له دغه جګې ودانۍ څخه په دغو درې سیمو باندې د آر پی جی توغندۍ ډزې کولې او دغه راز د نور توغندۍ هم چې دوی سره و لکه 82 یا 28 ملي متری توغندۍ دوی ډزې کولې. خو د امریکا سفارت په کابل کې وایي چې د یو توغندۍ د لګېدو له امله په سفارت کې یوازې څلور ملکی افغانان ژوبل سوي دي او ایسف ځواکونه هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی شپږ سرتیري د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې ټپیان سوي دي. نو اوس کابل ښار کې وضع بیرته تر کنټرول لاندې ده. مونږ نن غرمه مهال لاړلو خبریالانو ته اجازه ورکړله چې دغې لوړ پوړیزې ودانۍ ته وخیزي او هلته هغه شپږ تنه حمله کوونکي چې وژل سوي وو د هغوی جسدونه یا مړي هم وګوري. دوه تنه د دوی په څلورم پوړ کې وژل سوي وو او څلور تنه یې په دیارلسم پوړ کې او مړي همالته پراته وو او خبریالانو ورڅخه پکچر او تصویر هم واخیستل او اوس حالات تر کنټرول لاندې دي.
نسیم شفق تاسو ویل چې تاسو په خپل دغه ځای ته ورغلی نو تاسو څه ولید لو دغه جګړه ولې تر شلو غنټو پورې وغځې د ولې دغه زر ختم نه کړل شو؟
بله دی ودانۍ ته چې مونږ ورغلو لو دا ودانۍ نیمه کار ده یعنی نیم کار بشپړ شوی او نیم کار لا هم پاتې دی. ورسه یو دروازه دا شین لا تروس نه لري او سکلیټ دی او څل سکلیټ نه پرمختګ کړی کاری لبیلا بیل خوونه چې پر دی ودانۍ د سی وی دی د ګولې چې په دیوالونو او په بیلا بیل برخې لګیدلې د لری نه خاري دی. د غرض له هلیکاپټر څخه هم چې دین توغندی وشتل شي او دغه نه خاني هم ښکارېدلې. دا سې ښکارېدل چې دغه شپږ تنه حمله کوونکي دوی ټول په ګولۍ وژل سوي وو. ځان وژونکي یا خودکشه واسکټونه دوی نه درلودل او دریو یو رنګه جامې درلودلې او د دریو مختلفې رنګه جامې وې او دوی ځان سره معدني اوبه په بوتلو کې هم وړې وې او یو څه خوراکي مواد یې هم ځان سره انتقال کړي وو او داسې کارید چې ګومان کوم دوی داسې ګومان کوي چې د سورزو د جنگ تیاری درلود او یې تابعیت کړی و. نو د ګولیو د پوچکی د خریدي لا هم هلته او کله چې مونږه ته لاړو او رسلاغنه چې مونږه کسونه واخیستل امنیتی او نور مسؤلین راغلل او دوی جسدونه انتقالول او جنگ خو کله چې مونږ د امنیتی چارواکو څخه پوښتنه وکړل چې څنګه شل ساعت شپږ کسانه یا شپږ تنه حمله کوونکی هغه او توانې دل چې د امنیتی ځواکونو په وړاندې و جنگيږي غوي ویل چې دا ځکه وخت ډیر ونی وو چې مونږ د ملکی او د پوزي تلفات د مخنیوي لپاره په احتیاط سره دغه عملیات تصفیه عملیات تر سره کول نو همدای لته چې وخت نږدې شل ساعت په بر کې ونی وو.
ډیره مننه نسیم شفق. اوریدونکو دا وو په کابل کې زموږ همکار چې تاسو ته د افغانستان د سر خار کابل د امنیتی وظیفه اړه تفصيلات درکول. اخو افغان ولسمشر حامد کرزی هم پرونی ترهګر بریک په سخت ټکو غندلې او دای دغه هیواد د هغو دښمنانو کار بللې چې د خلکو ژوند خکېدل نه غواړي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې ډینګي وایرس یو شمېر خلک متاثر کړي دي او یوازې په پنجاب کې څه د پاسه سلور زره کیسونه مخې ته راغلي. سو شیبه وړاندې مو د مشال ریډیو خبریال سره خبرې کړې وې او راځي چې د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ واورو چې په پاکستان کې او بیا خاص کر په پنجاب صوبه کې د ډینګي وایرس ته ناروغانو په اړه تفصیل لري.
د پنجاب حکومت د اقداماتو باوجود د ډینګي تبې په رنځورانو کې ورس پورس اضافه روانه ده او تیر ورځ د نورو 1500 کیسونو تصدیق شوې دي. د صحت د کمی ادارې یا NIH د وینا تر مخه ټول ملک کې د ډینګي تبې رنځورانو شمیرا تر 3500 اوړېدلې ده. ولې پدې کې صرف په پنجاب صوبه کې 3300 کسان په دې رنځ اخته دي. پنجاب کې د ډینګي رنځورانو مخ په سیوا کې دونکو شمیرې او حفاظتي اقداماتو په اړه راته د پنجاب د صحت محکمې ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرزاق اوئے چې حکومت د ټولو سکولونو د لسو ورځو دپاره بندولو حکم ورکړی دی او دغه شان د شکایاتو دپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ کړی شوی دی. ڈاکٹر عبدالرزاق زیاتوی
سحر ماخام سپرے کیږي او سبا پورې به دوه چکرې سرته ورسی. د دې نه پس به دریم چکر شروع شي. بل دا خبره چې کوم کور کې د ډینګي تصدیق وشي د هغې خواوشا اتیش کورونو کې موږ سپرے کوو. بیا وزیر اعلی ټولو پرایویټ هسپتالونو ته هم ویلي دي چې د رنځورانو علاج وکړي او که په دې حق لا د چا څه شکایت وي د شکایتونو خصوصي مرکز سره د تماس ونیسي د هغې روغتون په ضد به کاروایی کیږي. بل دا خبره چې د سریلنکا طبي ډله به هم نن د وزیر اعلی په خصوصي خواست راورسي نو امید دی چې حالات به ډېر زر کنټرول کړی شي.
د دې ترڅنګ لاهور کې د امریکې په کونسلیټ کې هم د بعضې کسانو ډینګي تبې تصدیق شوی دی. مشال ریډیو چې کله د لاهور امریکایي کونسلیټ کې د ډینګي رنځورانو په اړه د کونسلیټ د مطبوعاتو د څانګې د مشرې لیلسی ګوډمین نه وپوښتل نو هغوی د دې تصدیق وکړو او وی ویل
زمونږ سره کونسلیټ کې بعضې داسې پولیس والا شته چې هغې ته ډینګي لګېدلی دی او د هغې درملنه روانه ده. موږ ته په دې هم سخت خفګان دی چې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې ډېر خلک په دې رنځ اخته دي او زموږ خیال دی چې حکومت خپل اقدامات کوي. زموږ د کارمندانو درملنه هم روانه ده او د دوی حالت د خطرې نه بهر دی.
که یو تن یو ځل ډینګي تبه تېر کړي نو آیا بیا هغه ته دا کېدی شي او دا په دویم ځل څومره خطرناک وي؟ په دې هکله راته ډاکټر عبیدالله اوې د یادونې وړ ده چې په غیر سرکاري توګه ټول ملک کې د ډینګي رنځورانو شمیره 9000 هم بره ده او دغه شان پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د دې د لاسه بعضي کسان هم مړه شوي دي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او امریکې ترمنځ مذاکرات نن سرخار اسلام آباد کې شروع شوي دي چې پکې به د دواړو هیوادونو د توانایي په شوبو کې مرستې زیاتولو په حق لا خبرې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د توانایي په شوبو کې تعاون زیاتولو په اړه د وفود په کچ مذاکرات نن سرخار اسلام آباد کې شروع شوي دي. اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې ویاندا میرمن شیبران مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د توانایي په شوبو کې دوړخیزه مرستې زیاتولو لپاره اتفاق کړی دی او په دې لړ کې د امریکې وفد پاکستان ته را رسیدلی دی. نوموړې زیاتوي دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د توانایي په لړ کې مذاکرات دي. دا مذاکرات به نن او سبا جاری وي او په دې مذاکراتو کې د ګډون لپاره د امریکې وفد تېره شپه پاکستان ته را رسېدلی دی. په دې مذاکراتو کې به دواړه هیوادونه د راتلونکي وخت لپاره د اوبو او بجلی په منصوبو کې تعاون زیاتولو په اړه به خبرې اترې کوي. نن د دې مذاکراتو لومړی پړاو روان دی او سبا به په دویم پړاو کې په دې مذاکراتو کې شوې خبرو ته ختمي شکل ورکړی کیږي.
of the substance of their discussions. Today is just kind of the opening sessions and discussions.
د پاکستان د بهرنو چارو کارپوه بیرسټر زید سعید وایي چې په تیر وخت کې د پاکستان او امریکې ترمنځ کم تاوتریخوالی پیدا شوی و هغه به د داسې قسمه مذاکراتو سره ختم شي او دې سره به د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې نور هم بهتره شي. بیرسټر زید سعید وایي
دا پروګرام چې هیلپ یو ان انرژي انرژي کې به تاسو مدد کوو نو هغه اوس روان دي. باچا ډیم لم څه پیسې ورکې لګیا دي نو دا خو حق خبره ده. پکار دے چې داسې پوزیټیو کوآپریشن زیات شي چې اوس مذاکرات کېږي چې دوی چې سم مس انډرسټینډینګز رو القاعده بارے کې اور اسامہ بن لادن بارے کې نو کوشش کوي چې هغه اوورکم کړي.
د پاکستان او امریکې ترمنځ دا مذاکرات د اوبو او د بجلی په وزارت کې کیږي چې پکې د پاکستانی وفد مشري د اوبو او بجلی مرکزی وزیر سید نوید قمر او د امریکې وفد مشري د امریکې د توانایي نړیوالو چارو خصوصي استاذ کارلس پاسکل کوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو او مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې بعد د حج په اړه او دا شان د سرای نورنګ د خلکو د مسلو او د دې سره سره یو شمیر نور ریپورتونه هم واوري. خو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د حسیبه شهید نه اول د خبرونو سټکی اورو.
په سن صبح سر خر کراچی کې د بارانونو او تباکونکو سیلابي سپو لړۍ دوام موندلې ده. په بنو کې پر یو ګاډي باندې وسوال بری تدرې کسان وژلي او یو ټپي کړي ده. په پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې له حکومت نه د عملیاتو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي په سر خر کابل کې هغه ټول وسوال بری تدونکو وژلي چې تر نن سهار پورې 40 ساعته له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړي وو. د هند پولیس وایي پولیسو یې نن په پاکستان کې مشت دور پکو د ډلې لشکری طیبه یو مهم قماندان وژلی دی. په عراق کې چارواکي وایي په پوځ باندې د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر افی دور لیبرمن چې خپله سخت دریځ یې نن خبرداری ورکړی چې چرته فلسطینیان ټینګار کوي چې د یو هیواد په توګه په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ترلاسه کړي، نو دا کار به سخت او ناوړه پایله ولري.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته مهمې خبرې د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ نه زموږ ټولې ټولنې ته زیان رسېدلی دی او اوس د ترهګرۍ ختمول صرف په روایتي ګامونو ممکن نه دي. او چې څنګه د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د ترهګرۍ مقابله صرف د بیروزګارۍ په ختمولو کېدای شي، نو دا بالکل صحیح خبره ده، ځکه چې بیروزګاره ځوانان ډېر په اسانۍ سره ترهګرۍ کې شامل شي. او اوس چې په کومو سیمو کې ترهګري زیاته ده، نو هلته بیروزګاري او غربت هم زیات دی. ادارې لیکي چې که صوبایي حکومت ته د حقیقت احساس شوه دی، نو وو ضرورت د دې خبرې دی چې د بیروزګارۍ ختمولو لپاره دی په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي شي. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د ډینګي وایرس ډېر په تیزی سره په پوره ملک کې خپریږي او د پنجاب د صحت ادارې تر مخه قریبا 40 کیسونه په پنجاب کې رپورټ شوي دي. او په صبح خبر پښتونخوا کې قریبا 50 د ډینګي مریضان په هسپتالونو کې داخل شوي دي. ادارې لیکي چې د دې بیماری له وجې د انسان ژوند هم ختمېدای شي، نو ځکه حکومت لا په دې لړکې صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. ورځپاڼه ډان هم په خپل ادارې کې د ډینګي مرض په اړه لیکي چې پنجاب صوبه کې تر سرحده پورې په ډینګي مرض باندې کابو اچول شوی دی. او د سرکاري رپورټونو تر مخه د ډینګي له وجې په تیر میاشت کې لاهور کې 8 تنه مړه شوي دي. ادارې لیکي چې د کارپوهانو د وینا تر مخه ډینګي مرض ختمول به ډېر په اسانه شوي وو، خو که حکومت په وخت صحیح ګامونه پورته کړي وي او خلکو له یو شعوري مهم ورکړي وي. خو اوس چې د سریلانکا نه کم میډیکل سټاف راغلی دی، نو هیله ده چې د نورو هیوادونو مرست سره به په دې مرض ډېر زر کابو واچول شي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او ایران تجارتي حجم د یو نیم ارب ډالر نه تر 10 ارب ډالر زیاتولو سره سره په مواصلات او توانایي په شعبو کې تعاون هم زیاتولو فیصله کړی ده. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی ایران ته د دورې په وخت چې په کومو معاملو کې پرمختګ شوی دی، هغه د دواړو هیوادونو لپاره یوه ښه خبره ده. او څنګه چې وزیر اعظم ګیلانی د ایران چارواکو سره د خبرو اترو پر مهال ویلي دي چې افغانستان، ایران او پاکستان دریم واړو هیوادونو په ګډه ټول وسایل د ترهګرۍ ختمولو لپاره استعمالول پکار دي. نو ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا خبره به صرف بیان نه بلکې په راتلونکي وخت کې به په دې عمل هم وکړي شي. او ایران سره چې د ګیس پایپ لاین، بجلی او توانایي په اړه کمی خبرې شوې دي، نو هیله لرو چې په راتلونکي وخت کې به د دې هم ډېرې ښې نتیجې مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړیوال مطبوعاتو کې به نن انډیپندنت او ډیلی ټایمز او ورځپاڼو ته کتنه واوري چې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو یې لیکنې کړي دي. د دغه لیکنو غټ ټکی حسیبه شهید وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې له هند څخه د راغلو مهاجرینو په سیاسي ګوند متحده قومي موومنټ باندې پیپلز پارټي د یو چارواکي لخوا د تورونو په لګېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سند صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي سینیئر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا څو اونۍ وړاندې د هیواد په سیاست کې څپې جوړې کړې او له حکومت او خپل ګوند نه یې استعفا ورکړه څو په خلاص مټ خبرې اترې وکړي. دا ادعا وکړه چې متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم او د دې ګوند مشر الطاف حسین حب الوطن نه دي یا له خپل ملک سره مینه کمه کوي. د ویلي چې په کراچۍ کې په تیرو څو میاشتو کې ایم کیو ایم د سلګونو کسانو په وژنه کې هم لاس لري. د ځینو لپاره به اوس داسې پوښتنه وي چې ذوالفقار مرزا د الزاماتو آیا متحده قومي موومنټ ته کوم زیان اړولی او که څنګه؟ ذوالفقار مرزا دغه الزامات په خبري غونډه کې په داسې حال کې لګولي چې لاس یې په قرآن پاک ایښی او دا هغه څه دي چې په هیواد کې پرې ډېر خلک یقین کوي. بلخوا بیا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د سند وزیر اعلی قائم علي شاه د مرزا له دې دري سره خپل تعلق رد کړی دی. ډیلی ټایمز لیکي داسې احتمال هم شته چې ولسمشر آصف علي زرداري به په لندن کې د متحده قومي موومنټ له مشر الطاف حسین سره وګوري. ذوالفقار مرزا ویلي کچېری ولسمشر زرداري او الطاف حسین سره لاس یو کړي نو دا به د پاکستان د ماتولو برابر وي. متحده قومي موومنټ د دوی پر ګوند لګېدلي تورونه بیا اساسه او ناسم ګڼلي دي. اخوا بیا انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ډلې د وروستي راپور په اړه لیکنه کړې ده. هغه وسلوالو چې په ټولنه کې تر هغه خوره کړې ده په افغانستان کې د هغوی د لګښت پیسې امریکا ورکوي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې په یو نوي راپور کې کړې ده. دغه ډله څرګندوي چې د دې پر ځای چې دا وسلوال د خلکو ساتنه وکړي هغه وشني بدلمنی وراړوي او د ماشومانو په ګډون ولسی وګړي وهي ډبوي. همدارس له هغوی په غیر قانوني توګه ټکسونه اخلي او په قاچاق کې هم لاس لري. انډیپندنت ورځپاڼې د یو افغان عزیز الله هغه خبره راخستې چې وایي دی بېګناه دی. سره له دې چې پرده باندې تورونه سخت دي خو ناټو په دې اړه د سیډنو له کولو ډډه کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور سچې د بشري حقوقو د څارنې رپورت مهم کړي دي. هغه د دې چې د باور وړ نه خي موندلې دي. د عزیز الله مسلې یو بیلګه ده. دا یو استثنا نه ده. په یوه پیښه کې په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د پارلمان غړي دوه ظلمي برمته کړي دي او بیا یې د هغوی د لاسونو په خونو کې نستلې دي. یوې بلې ډلې بیا پر یو دیارلس کلن هلک جنسي تیرې کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي پر افغان چارواکو هم ورته نیوکه شوې ده او د بشري حقونو د څارنې په رپورټ کې ویل شوی دی چې ولسمشر کرزي د ناټو د زیات فشار له امله د سیمه ایزو پولیسو د ډلې د جوړېدو اجازه ورکړه. د ناټو یو ویان وویل چې دوی به د بشري حقونو د څارنې د ډلې رپورټ وڅېړي او بیا به له اړتیا سره سم ګام واخلي.
په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمہواری قبول کړې چې پکې د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول ماشومان په نخ کړل شوی وو. په دغه پیښه کې سلور ماشومان او د بس ډرایور وژل شوی او یو شمیر نور زده کوونکي جوبل شوی دي. د سیمې خلکو او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په ماشومانو حمله په سختو ټکو غندلې. د پیښور نه غلام غوسورو.
د پیښور متنو بایپاس سره نږدې د سکول په غاړې د وسلوالو لخوا د بریټ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده او د تحریک طالبان پاکستان یو ویان په پاکستان کې رسنیو ته ویلي دي چې دا بریټ دوی د کلاخیلو په ماشومانو په دی وجه ترسره کړی دی چې د دې ماشومانو مشرانو د وسلوال طالبانو په ضد د حکومت ملګرتیا کوله. په دې لړ کې مې چې کله د کلاخیلو د سیمې د مشر سید امین نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دوی یو امن کمیټې لري خو هغه امن کمیټې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی سره یوازې د ترقیاتي کارونو او د سیمې د نورو مسلو په اړه تماس لري.
طالبان یا ذمہ داری قبول کړه یا یې قبول نه کړه لکه دې خبرې مو هیڅ قسم تصدیق نشو کولای. دا وخت حکومت دا فرض جوړیږي چې دا شهري او دا عوام دا په حفاظت کې شي. چې تر کومه پورې دې امن د لشکر خبره ده نو قبایلي خلک یو خپل روایت لري او یو خپل روایت لاندې یوه زندگی دو تیره کړې ده او زندگی تیروي. دا کمیټې د مو د نن نه دا د زمانې نه روانې دي او دا یوه سلسله ده.
د سید امین نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې د دغه برید وروستو اوس د کلاخیلو قبیلې په سیمه کې څه صورتحال دی نو هغه وویل
تر کومه پورې د خلکو د علاقې تاثر ده نو ټوله علاقه په غم او په پریشانۍ کې پرته ده. والدین او هر عام سړی چې څومره د علاقې خلک یا ټول دا داسې یوه واقعه ده چې ډېر افسوسناکه واقعه ده. واړه بچی ماشومان دي او لکه داسې د نویت په داسې یوه واقعه په تیل ازل داسې راغله چې د ماشومانو غاړې ټارګېټ کېږي او په هغې باندې فایر کېږي او واړه ماشومان په هغې کې هلاکېږي او زخمي کېږي. نو ډېره افسوسناکه او ډېره سخته او ډېره بده واقع شوې ده.
دا چې اسلامي تعلیمات د سکول په ماشومانو د بریدونو په لړ کې سوایي او آیا د سیمې مذهبي ګوندونو په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړی دی او کنه؟ په دې لړ کې د عالمي متحده علما او مشایخ کونسل چیرمین علامه مولانا محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل
قانونی او شرعی ټول ذمہواری ده هر پاکستان ذمہواری ده چې په دې کې د اهم کردار ادا کړي. موږ دا وایو چې دا کوم خلک دا کوم کار کوي دا کوم کردار ادا کوي نو دوی د اسلام سره هیڅ کوم تعلق نشته.
یاد دی وی چې د متنو بای پاس سره نږدې د یو پرایویټ سکول په گاډي برید کې سلور ماشومان وژل شوی وو او د گاډي ډرایور هم په دې پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی وو او 19 نور کسان پکې جوبل شوی وو چې پکې تر شپږ اته کالو پورې واړه ماشومان هم شامل وو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی. نن سهار د ضلع بنو تاڼه په حدود کې نامعلوم کسان چې په موټر سایکل سپار وو په یو ډبل کیبین گاډي باندې ډزې پیل کړې چې پکې دوه کسان په موقع وژل شول او دوه نور جوبل شول. د مشال خبریال عمر دراز وزیر نه تفصیل اورو.
د پولیسو په وینا نن سهار خواوش اته بجې د تانه میریان په حدودو کې نامعلومه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو په یو ډبل کې بند گاډي باندې ډزې پیل کړې چې له امله یې په نښه شوي گاډي کې دوه کسان په موقع باندې ووژل او دوه نور ژوبل شول. پولیس چارواکي د پیښې تایید کوي خو ولې د تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کوي. د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې وژل شوي کسان د سکیورټي فورس سره تعلق لري. د پیښې په اړه یو موکې لیدونکی چې فرزینامه عبدالله خی وایي چې د نیراړ په سیمه کې د پاکستانی عسکرو کیمپ سره په نیم کیلومتر فاصله کې نامعلومه وسلوالو د تورو شیشو په ډبل کې بنګاړي باندې ډزې پیل کړې.
دا کې کاسونو چې اورته نږدې چې کیم له پټ ورته نو سي یو حمله په وکړه. دا کې چې کیم نه میشته وغل دوا کاسونو کې قسم مکه په موقع باندې او دوا کاسونو نه چې زخمي دی وا یو یو لګاره دي چې نور پولیسو هر میچ کیم دا تر ورته راوړل. اوس باندې مکمل
د ضلع بنو پولیس چارواکي وایي وژل شوي او ژوبل شوي کسان پاکستاني عسکرو د ځان سره وړلي ځکه دوی په دې اړه نور پوره تفصیل نه لري چې د برید کوونکو هدف څه و او نه هم لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان مذهبي چارو وزارت د حکومت سکیم تر لاندې 8000 حجانو ته د ویزو منظوري ورکړې ده او د پروازونو شیډول یې هم تیار کړل شوی دی. په دې اړه اورو نور تفصیل د اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې سعودي سفارتخانه د 8000 حجیانو ویزې منظوري ورکړې ده او د حجیانو د پروازونو شیډول تیار کړی شوی دی. د مذهبي چارو وزارت ویاند رانا محمد اسلم مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د حجیانو لپاره نوې کړنلارې جوړ کړې شوې وه او د سرکاري سکیم تر لاندې 8000 حجیانو ته ویزې ورکړې شوې دي.
دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوی دی او خورشید شاه صاحب د مخکنه صحیح طریقې سره د حجیانو لپاره بندوبست کړی دی. تیر کال چې حجیانو ته کومې ستونزې رامخې ته وې هغه به دا ځل نه وي او دا ځل چې چا هم د حج لپاره اړومبی درخواستونه جمع کړي دي نو په هغې کې 8000 کسانو ته د حکومت سکیم تر لاندې ویزې ورکړې شوې دي او د پروازونو سلسله به د روانې میاشتې 13 نیټې نه شروع شي.
رانا محمد اسلم زیاتوي چې دا ځل د حجیانو د واپسې لپاره د پروازونو هم په صحیح توګه ګامونه پورته کړی شوي دي او په جده کې د حجیانو لپاره ودانې اغستی شوې دي او د غسې د 15000 ودانو نمبر هم ورکړی شوې دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم زو د خیبر پختونخوا سرای نورنګ سیمې ته چې دغلته خلک سه مشکلات لري په دې اړه راته د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود دا ریپورت راکوي.
سرای نورنګ د لکی مروت ضلع سب تحصیل دای او د ضلع مرکزی پنډغولی نه د مروت د قطب په لوري د ډیر اسمل خان بنو په جرنلی سړک د 45 کیلومتره په فاصله پروت دی. غنا آبادی او سربام زکالاری اوسیدونکي تعلیم یافته دي خو د دې باوجود د ځن نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د سرای نورنګ یو اوسیدونکی طارق مروت په ځایي میونسپل کمیټې په دارنګ ټاکونه کوي.
دا حکم د موږ د روډ چلور لگا کم یو کروڑ روپے دیتا منظوری اس بھی خو آگے باندھے صرف حکومت دا حکم کھانی مانی واچ دل آگا باد نورا کار دے بسلے لگا سے منگا حکم ٹی ایم اے دے آگے کار کر کی نشتا حالانکہ آگے کروڑوں نہ باندھے آمدن دے آگے دادا چیو کو کرپشن دے دے چی حکومت دے روزگار اسکیم جو چلا دے چوک ٹی ایم او راضی آگے دل دبرتی کی نو دے پو وجہ مانے ڈمرا برتی سوی دا چمرا انکم دے آگا پو تنخواہ گانو پو مچ خرچ کی سزا نلے اگر نلے حکومت ٹوم لے دا گنگین اٹکی دی بازارو نہ دا گنگین اٹک آئیگا پو وجہ باندھے حکومت چیر تلے آگے باندھے میاشی دی آگے نہ مختلف بیماریاں نے پلاؤ کی.
شفقت جمشید ویائی چې د سرای نورنګ د زراعت بجلی او د چلو د اوبو بد حال دی.
په دغه علاقې کې ډېر غټ د زراعت مسائل دي. د دغه علاقې چې کوم سبزی دی فروټ وغیرہ دی ډېر زیات آباد دي. دلته دوا دریابونه دي خو دلته اوبو تکلیف شته. فصلونه وچی نن نهرونه شته چې یو نیم ټوبل راشي چې خراب شي بیا بند پروت وي. نورنګ کې د شلو اوبو ډېر زیات تکلیف دی. صفا اوبه نشته پکې. اکثر فصلو باندې بیماری ولګي شي فصلونه تباه شي. خو د زراعت محکمې دلته قسم انفراسٹرکچر پکے وہ ارس کے 24 گھنٹے کے 43 گھنٹے 40 گھنٹے دا ڈیلی لوڈ شیڈنگ بھی روزانہ.
نادم خٹک دسی میں دسیات اور تعلیم نم کرتیاوے پا دارنگ بیاناوی
دل نورنگ دے لکونو آبادی دے پارا صرف یو اسپتال دے دلتا زناناو دے پارا دا کالج انتظام نشتا دے زناناو سپیشلسٹا گائے نیچے کم ڈاکٹر رہی اغام نشتا دے دے پاکستان دے قیام نمخ کے یو گرلز آئی سکول جوڑ شوے ہو اس واشول خوبیات دے پا وجود ہاں بوجھ دیر زیاد تا نو پکار دادا چې زناناو دے پارا مزید دلتا سکولونا ہم جوڑ شی اور دے زناناو دے پارا کالج ہم جوڑ شی. افسوس خبر دارا چې تحصیل دے اور دے کے او سفر دے زناناو کالج نشتا دے کینا کئی دل سم پاس کولو نا پاس پکور مندے کینی.
اور سوار وائی چھ دے سیمنا دے پشتنخوا اسمبلی شزینان و مائندہ یاسمین زیا دے سرائے نورنگ دانیم گرتیاوے سرنگ زواب بوی
چکم دے سرائے نورنگ مین بازار روڈ را یو کروڑ 10 لاکھ روپے ما منظوری کلی دے کالج دے پارا ڈیمانڈ و کار سارے سارا کروڑ حکومت کا منظوری کری نو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دا اوہار ہاسپٹل دا اور نوے جوڑ سو کلو نو کے ہم دیر پلا ہاں اپگریڈیشن کری دیما مربت کے نال پہا والی سر ہم ایشو اچھا تکڑے دا زنانا پہا والی سر جدا خبر خاص طور بانی کہوں چھے دلتا باچہ ہاں وومن ووکیشنل سنٹر 2.5 کروڑ پروجیکٹ تا چیارا ہم اس کمپلیٹ تا ہوں گا کمیٹی مخ کے ہم ڈیفالٹ سلالا وہ موجودہ پوزیشن دا خبر دا چھے دلتا اپارٹمنٹ زیاد سلی دی دغا لگا جتنا دے چھے اخراجات زیاد اور آمدن کم حکومت دے بنے انکوائری کے نوالے دا اور زب چاہا انکوائری رپورٹ رائسی نو پدے با اقدامات کیجی.
دسرائے نورنگ سے دن کی یای چنیم گرتیاوی خالی پا دوو نسا میجی دلتا چکوم درغالی کیجی دا اغی دا بی پلاو تاکیقات وشی چه دی تور سپین پاتا ولگی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، سرای نورنگ، لکی مروت.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونا
اتلان
په پاوکم 11 بجو
پلوشا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
او اوس هم یو بل رپورٹ. په پیښور کې د خوراک نړیوال پروګرام او د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې خبریالانو ته په دغه هیواد کې د قدرتي آفتونو د مخنیوي په اړه د پوهې پیدا کولو لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی وو چې تفصیل یې شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا او ملک نورو برخو کې تیر کال او سندھ او پنجاب کې موجوده خونړی سیلابونو ورسو د موسمیاتو محکمې د دغه شان قدرتي افتونو د مخکنه خبرداري ورکولو او د تیاری لپاره د ورلد فوډ پروګرام او د پی ډی ایم ای په مرسته پیښور کې د خبریالانو لپاره یو تربیتي ورکشاپ وکړو چې مقصد یې نه یوازې داسې حالاتو کې د میډیا ذمہواریانې او اهمیت په ډاګه کول دي بلکې هغه خبریالان دوی سره خپلې تجربې او معلومات هم شریک کړي چا چې په داسې قسمه قدرتي افتونو کې کار کړی دی. په دې دی خلبانی د پیښور د موسمیاتو محکمې ډایرکټر مشتاق علی شاه مشال لیډو ته ویل
2005 کې زلزلہ راغله بیا د هینې پس دا 2010 ولې سیلابونه راغله نو هغه کې موږ ته یو پرابلم دا و چې د پاره چې موږ دا ټول کار کوو هغه ته د انفارمیشن رسول موږ ته غټه مسله وا موږ سره بار سره ډاکومېنټس پراتو ورسره به تیار وو ټریننګ ورکشاپ چې کوم کې به موږ اوس میډیا پرسن ټرین کوو کې تاسو په کوم ذریعہ موږ معلومات اخلي او په کوم ذریعہ به هغه فردر بیا د ماسس تر رسوي میډیا پرسن څومره دي چې هغه دې کې ټرین شي مسله چې دا سن صحت کو دي
په دې موقع راغلي ستر ملما د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتخار حسین ویل چې نړیوالو قوتونو لپاره دي چې د تباهۍ نه پس نه بلکې د تباهۍ نه وړاندې دي دوی سره مرسته وکړي شي ځکه چې د دوی وسایل محدود دي او مسایل یې زیات دي
تاسو چې اکوپمنت تاسو ته پته ده چې هغه لیټیسټ اکوپمنت ډیر ګرانم دي او زمونږ خپل دا هغه چې مرکز به چې کوم دی نو مونږ ته دا راکی یا به د بار دنیا خلک چې کوم دی نو راکی خو دې ځل مطلب چې د تباهۍ نه پس مونږ ته د دې خبرې احساس دي چې مونږ بار قیمت دا مونږ لپاره دي لهدا موږ په پلو پیسو داخلو دومره پورشته دی چې ایمرجنسی لګډر خبر مونږه ته مطلب ټیکره رسی خو لکه د ویل کوپ کې دوه د پاره چې کم دینو مونږ به نور مطلب د خپل پیسو په ذریعہ باندې کم دینو دا کار سره تر سو هغه لپاره وزیر اعلی صاحب هدایت جاری کړی دی او پیسې چې کم دینو هغه ورکړي دي
غونډه کې د پی ډی ایم یا پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي مشر شکیل قادر خان هم وینا وکړه او دوی ویل چې قدرتي افاتونو د مخکنه خبرداري او دینه د بچکیدو لپاره پی ډی ایم محکمې سمیاتو پګړه د میډیا په ذریعہ خرک خبرول شي او ډیر ضرورت چې خبر اعلان دی پدې باندې خبر وی پدې باب لبانې د پی ډی ایم ویان عدنان خان مشال لیډو ته ویل
ولست وخت باندې خبرتیا ورکول او میډیا یو واحد دا وخت ذریعہ ده چې هغه باندې فوري تور باندې خبر اوی ته ورکول شي زمون په صوبه کې د ارلی وارننګ کم سیستم دی د قدرتي آفات او کل راځي د هغه د مخکنه خبرتیا ورکول دي نو هغه ډیولپ کول دي قدرتي آفات چې نو د هغه مخکنه د جاچ غستو د ساينسي آله موجود نه ده خو بیا هم داسې قدرتي آفات لکه سیلاب شو خشکسالی شو لا داسې قسم نور نیچرل ڈیزاسٹر دی لہغه سن سره پته لګی دی شون دغه معلومول لپاره دا ورکشاپ ارنج کښوی دی
یادونه ولدا چې دا ورکشاپ په دوه ورځې دوام لري چې پکې باندې یوازې خبريالانو ته تربيت ورکړی کیږي بلکې تیر شوی سیلابونو او دغه رنگ نور قدرتي آفاتونو کې کارکون خبريال به هم د خپل تجربه او دوی ته رامخته شوی مشکلاتو په خله باندې دوی خبر کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم اوریدونکو رازو د شملې او لونګۍ په اړه یو ریپورت ته د پښتنو په ټولنه کې شمله عزت بلل کیږي او اکثره مشران یې په سر تړي دا چې اوس په ټولنه کې شملې او لونګۍ استعمال شته او کنه شاهنواز ترګزی ورو
تقریباً
دا څو قسمې د لونګۍ او دا زموږ په مومن کې څه کې ده کوم قسم د پټ کې فزرې ده
زموږ په مومن کې خو خاص رواج د سره تور خاص نه لګه تور به فون لونګۍ دی کنه او شنه لونګۍ زیات استعمالي زړه لونګۍ استعمالي ستر لونګۍ نه استعمالي چې څه مخړې کنه دا کوم استعمالي زیات
خو کولې نه مخې په لور سره
کولې ور سره
نہ کولا چی وی مدا صد سے تکلیف قدر تمه جوړی چې سر باندې
نو کو نہ دغه ما خو پنه جوړی خو دومره چې نی ګرځي کنه همیشه د پاره نو خامخا سړی په سر باندې درنګواله راولې ځکه چې وزن خدري کنه ها
او د څومره وخت نه سره نه
زه خو وعده بس وعده لما دا سیستم برابر کړو وعده بس ما تقریبا چې ډیر وخت ما وعده ځکه چې موږ پرې تاریخ پیسې باندې پیو کنه وعده کې مال اسکر کولا لونګی کړو دا کنه زه دی په لو سره نو زه کولا لونګی له الله پاک دې لوی عزت ورکړی دی زګا چې دا زموږ مشرانو د پخوانو یو نخم ده یو مشورتي هم ده یو درنه جامم ده ته وره ده په دې موږ ډیر خوشاله یو په دا کې شي باندې
اوس یو مومن ته وویل کده مومن نه بهر وتل نو نور کم قسم له کولا لونګی یا دا غیر رنگونه یا دا غیره هغه نور بده کتلی هغه دې قسم فرق
نه دی کې دا پرته چې هغه اکثر په خولای باندې پټکی وي ساده خولای باندې او زمن چې کوم دې مومن په نوم چې کوم یادېږي دا په کولا لونګي باندې پټکی وي
د دې څومره وزن دې څومره سخت
یو وزن خو دې کم دی او دې کولی خو به تقریبا چیرې
نیم سیر یا درې پوه داسې اندازې کې دي دا چې موږ باندې بوج راشي مثال یا تکلیفې راته کنه موږ یې د سر نه راواخلو معمولي غوندو بس پلاس کې ونیسو تورزه رواني چې بس دی یو شیبه شي بیا په سر کړو
او څومره وخت یو خوله لوږې تاسو لکه کوي مطلب داسې څو کاله کې چې بدلوي بیا نه بل
موږ د وسې خبره ده د سې چې کال کې ځان لوږې واخلو په دوه کې واخلو په پنځه کې واخلو نو چې چا وسی هغه خو ټیم په ټیم بدلی او چې مثال لاسې بې وسه سړی نو هغه یو دنګن لس کاله کې ځکه چې بس وروړه یو اختر او بل اختر کې په سر کې یو مثال یو جرګه کې په سر کې دا واورېده داسې یو متدی ټیم کې په سر کې نه او یو خو داسې چې هغه مثال بغیر د هغې نه د هغه ګزارنه کېږي هغه چوبیس کې ټیم نوي لونګې په سر او دا زموږ د دې خلکو د مومن چې کوم نوم یادیږي نو دا د ډېر وخت نه دی دا د دې جامه ده چې بالکل د پخوانه
شمی در تاپ سر
شملہ کی باغ ہے
شملہ سم روچ
یہ ان شاء اللہ چاغا دس خلق رشتہ جو مستانہ ہوں دی چاغا دل بھی اسے نم زیادہ ہی اور دسی چاغا مثال لگا برابر مناسب آ چخکاری پورے کی خورا پکولا لنگے کی بشملہ لازمی پرتا ہی
چکل در تیا چپا وقت کے بسمر خلق دا کولا لنگے پسرا والا وس چکل دا پاویا کال شپتا کال ورس تو وس گور نو سمرا سمرا فیصد کم شو
یہ دی کہ تقریبا جی دا دری کال یا سلور کال اندازہ کی جدی ہم دا دی کم فراغ لے مخ کے دا مخاصی خبر ہوا دا ماحول بوا جبان یا دا پو حساب بان دا سی لگا کم فکر اوری دی نو سڑی دیر دا گنے کی خلق
اس دې په سوځ کې دي ستاسو ښه
ولاوس دا دې ته خبر یو ماحول بدل شګا نه مطلب چې دسي وخت راغی داسې پیدار اله چې هغه دغه شی خیر نه ساتي مثال د خولې شخصیتي د سر خیر ساتي زمونږ د فخوانو چې کوم مثال له خور سره سر نه خرول او ځینې پوزیشن خنه کاو موږ ته په چپړ باندې ځان به ښکار کړي اوس موږ هم په چپړ کې دی ګرځي
او دغه نو به چې کوټه راشي نو به دې لپاره څه مخصوص
دی بالکل دا کله چې دې نو مخ مولا ټاکوالي باغی کې کیږي
او د دې وینځلو لپاره څه کوي
د دې وینځلو دالې چې موږ وینځو یی دوبله ورکو نو به دوبله له سریم کې او ډېر شغل کېږي
او کوله
کوله خو بس هغه خو یی کنه خو په کار کې خپل ځل نه غواړي
قیمتونه تاسو مو زه خیر
ان شاء الله چې قیمتونه د دې خو داسې وختو چې په 50 باندې بقوله کې دا اوس په 500 په زر باندې 500 داسې دی نو هغه چې د لاول په 500 یا 400 کې دا اوس د 300 900 په دې اندازې کې دی
پسې پس تاسو ته خو باندې ځکه تقریبا تر دې د ما د وادن ورس تاسو چې وینو څومره کولې لونګې به تاسو بدلې کړې
ما به دې تقریبا چې 4 قسمه لونګې بدلې کړې
او چې نو یې خلنه نو هغه غزړی په شان ته رنگونه
نه نه جنا غیر رنگونه بدلی مخکې دا چې وخت چې واده مې وکړو الکوانی و نو مال سخر سره نو به وکړ بیا چې دې نو بیا دا چې وخت راغی چې همتر غوندي وخت راغی نو ما بیا ځان له سینسواری غوندي لنګې پیدا کړ بیا چې بیا مې له سینسواری غوندي پیدا کړ اوس مې الحمدلله اوس مې بل خړه غوندي نه هغه سواری زیاته په سر ما واخل بخونه چې دغه رفی نو دې الحمدلله او کولین دی
نو دا بیا چې کوم دې غټ پروګرام یې ته خلم تفسیر او دا نسواری دی بل پروګرام دغه نه دغه خپل د
شغل ته ګور مکنه شغل خو دې نسواری چې دی کنه دالک زیات دی ماغه میراشه زو بوډاګان خاصم بوډاګان خو شغل به برابرې په دې نه ګان ته
ډیر مې ربا نه
عزت من شي لا دې عزت وکړه
شمو وطن تراشا چې شمې درته پسر
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شملې او لونګۍ په اړه مو د شاهنواز ترکزی ریپورت اوریدو او اوس هم د خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزو حسیبا شهید ته د خبرنو سرټکی تری اورو
پاسن صبح او سرخار کراچی کې د بارانونو تباکونکو سیلابي سپو لړۍ دوام موندلې ده په بنو کې پر یو ګاډي باندې و سوال بری تدری کسان وژل او یو ټپی کړي ده په پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې له حکومت نه د عملیاتو غوښتنه کړې ده افغان چارواکي وایي په سرخار کابل کې هغه ټول و سوال بری کونکي وژلي چې تر نن سهار پورې 6 ساعته له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړه ته دوام ورکړې وو د هند پولیس وایي پولیسو یې نن
خان په پاکستان کې مشت د اورپکو د ډلې لشکر طیبه یو مهم قماندان وژلی دی. په عراق کې چارواکي وایي په پوځ باندې د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر افیګدور لیبرمن چې خپله سخته دریځ لري نن خبرداری ورکړی که چېرته فلسطینیان ټینګار کوي چې د یو هیواد په توګه په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ترلاسه کړي، نو دا کار به سخت او ناوړه پایله ولري.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدل اوریدونکو د مشال خبرونه پردیزه پاتارسیږي. تاسو هم پردیسه په اوس ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر، حسیبه شهید، داوود خټک او تکنیکی همکار علی محمود درنا اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.